د امریکا د او د ناټو د جنرالانو د روسي سرګندونو په باب چې افغانستان کې د سرتیرو د زیاتوالو په اړه کړی دي جزئیات اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شهید دي او نورو موضوعات جزئیات په همدې خبرونه کې ووري. خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. ولسمشر محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د ګډون لپاره امریکا ته روان شوی دی. د ناټو د پوځي کمیټې مشر وایي افغانستان ته د دې تړون د زیاتو سرتیرو استول د یقیني کوي چې افغان پوځیان کافي پرمختګ وکړي او افغانستان اوږدمهاله ثبات ته ورسیږي. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي وایي که شمالي کوریا خپل غیر مسؤلانه چلند بدل نکړي لمنځه به یوړل شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د ګډون لپاره امریکا ته روان شوی دی. ولسمشر غنی تیره ورځ د ترکمنستان په مرکز اشقاباد کې او دغلته د آسیایي لوبو د رسمي سیالیو په افتتاحي مراسمو کې برخه درلوده. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی سبا د متحده ایالاتو په نیویارک کې پیلېږي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال په عمومي اسمبلی کې د ولسمشر غنی د ګډون په اړه وویل
د افغانستان جمهور رئیس والته د ملګرو ملتو د دوایمې ناستې ګډونوالو ته د تروریزم له امله د اورپیشو ګواښونو په اړه باندې د سیمې او نړۍ د هیوادونو پر همکارۍ باندې وټکی.
د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی کې د افغانستان د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی دا لومړنی ګډون دی. تمه کېږي چې ولسمشر غنی د دې غونډې په څنډو کې د امریکا له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د یو شمېر هیوادونو له نورو مشرانو سره وویني. د ناټو د پوځي کمیټې مشر جنرال پیټر پاول وایي افغانستان ته د دې تړون د زیاتو سرتیرو استول د یقیني کوي چې افغان پوځیان کافي پرمختګ وکړي او افغانستان اوږدمهاله ثبات ته ورسیږي. هغه د خبرې پروند البانی په پلازمینه تیرانا کې د ناټو د دفاع د وزیرانو تر درې ورځنۍ غونډې وروسته وکړي. هغه ویل اړتیا سره سم د افغان پوځیانو د روزنۍ هوایي ځواک د پرمختګ او د سرتیرو د خوندیتوب په برخه کې ناټو او غړي هیوادونه خپل ونډه ادا کوي. ناټو سازمان په داسې وخت کې افغانستان ته د سرتیرو د لیږلو لیوالتیا په ډاګه کوي چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال له ناټو وغوښتل چې نور عسکر افغانستان ته ولیږي. د ترکمنستان په پلازمینه اشقاباد کې د 180 افغان لوبغاړو په ګډون د زرګونو آسیایي لوبغاړو د سالون دننه پنځم دور لوبې پرون پرانستل شوې. د دې لوبو د پرانستنې لپاره افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ورغلی و. د افغانستان د ورزشي خبریالانو د فدراسیون رئیس سایر زلان له اشقاباد ښار نه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان ورزشي کاروان تر ټولو هیوادونو مخکې د پرانستې په مراسمو کې د نندارچیانو له مخې تیر شو. د سالون دننه لوبو ځینو برخوالو له مخکې سیالۍ پیل کړي چې پکې د افغانستان د جو جیتسو لوبې اتل حسین سفری د سرو زرو مډال وګټه او د پهلوانۍ په برخه کې بل افغان لوبغاړي احمد جاوید امیری د نقرې مډال پر غاړه کړ. د فوټسال ملي لوبغاړو هم دوه لوبې ګټلې دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا استازي نیکی هیلی وایي که شمالي کوریا خپل غیر مسؤلانه چلند ته دوام ورکړي لمنځه به یوړل شي. هغې له سی این این تلویزیون سره په مرکه کې خبرداری ورکړ خو ټینګار یې وکړ چې متحده ایالات لومړی له ټولو ډیپلوماتیکو لارو کار اخلي.
If North Korea keeps on with this reckless behavior, if the United States
دوی که شمالي کوریا همدا غیر مسؤلانه چلند ته دوام ورکړي او که امریکا متحده ایالاتونه په هر لار د خپل ځان او متحدانو دفاع کوي شمالي کوریا به لمنځه ولاړ شي. شمالي کوریا د جمعې پر ورځ د روسي راکټي ازموینې په دوام خبرداری ورکړ چې جاپان به غرق کړي او امریکا به په ایرو بدل کړي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای خبرداری ورکړی دی چې هیواد به د 2015 کال د اټومي موافقې پر وړاندې د امریکا د هر ډول ناسم اقدام په جواب کې سخت عکس العمل څرګند کړي. د ایران دولتي رسنیو پرون د خامنهای له قوله لیکلي چې د ایران ملت به د حاکم رژیم پر وړاندې ودرېږي او هر یو ګام به د اسلامي جمهوریت له قوي عکس العمل سره مخ شي. واشنگټن تیره اونۍ د 2015 کال د اټومي تړون پر اساس په ایران یو څو نور بندیزونه هم کم کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د همدې تړون پر اساس د بندیزونو کمولو ته دوام ورکوي، خو تر اوسه د یاد تړون د خوندي کولو لپاره کومه پریکړه نه ده شوې. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي هیواد یې کولی شي په مناسبو شرایطو کې د پاریس د اقلیم د بدلون په تړون کې پاتې شي. ټیلرسن پرون سی بي اس تلویزیون ته ویل ولسمشر ټرمپ ویلي چې لیواله دی داسې شرایطو ته ورسیږي څو په هغه څه کې چې نور هیوادونه د ټولو ګډه ننګونه بولي ګډون ولري. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان کال په جون میاشت کې ویل چې د پاریس د اقلیم د تړون نه وځي، خو په دې تړون کې به د نورو شرکتونو او امریکایي کارکوونکو په مخ خبرو ور پرانسته پریخه ده. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واورای. ناټو وی په افغانستان کې د بارنیو سرتیرو زیاتې دل بالا افغان ځواکونو سره مرسته وکړي او د دې هیواد د دوامدار ثبات پر امسته کې دوه کې به همکاري ولري. د افغانستان دفاع وزارت د دې خبرو هرکلی کوي.
د ښوونې او روزنې په برخه کې موږ ضرورت لرو، اړتیا لرو، او بل په هوایي برخه کې موږ د آموزش لپاره اړتیا لرو. دوی باید موږ سره مرسته وکړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نوي حکم لمخې هیڅ سارنوال، قاضي او د وسلوال پوس افسران حق نه لري چې په احتسابونو او مظاهرو کې برخه واخلي. په دې اړه د روان خبرونې په ترڅ کې تفصیل اوریدل شي. د نړۍ مطبوعات هم لولو او د هموري چې په اورزګان او غزنی کې د افغان ځواکونو د عملیاتو له امله لسګونه وسلوال طالبان او د غراس ګنشمیر افغان سرتیري وشل شوې دي. د پاکستان په باجوړ کې هم د 14 حال درکو چې پکې د یو لوړتبه افسر په ګډون شپږ کسان وشل شوې دي. د خبرونه په دوهمه برخه کې 19 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د غراز دور کوشو عزیزانو د لټون 19 پروګرامونه خبريږي.
زه تقریبا 2 لک تاریخ ساره من سمایم او دماغ ساره سنجولې ده. ډیر زړه افغاني وای تاسو درکوي.
ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم په مستقیم ډول اوریدلای شي. په انټرنیټ کې azadiradio.com باندې زموږ خبرونه واورئ. د ناتو تړون پوسی چارواکي وي په افغانستان کې د دې سازمان د غړیو هیوادونو د سرتیرو زیاتېدل به د دې هیواد ثبات یقیني کړي. د ناتو د پوزي کمیټې مشر جنرال پیټر پاول د البانیې په پلازمینه تیرانا کې د ناتو دفاع وزیرانو په غونډه کې ویل چې ناتو به د افغان پوځیانو د روزنې، هوایي ځواک د پرمختګ، خاص ځواکونو روزنې او د پوځیانو د خوندیتوب په برخو کې خپله ونډه ادا کړي. د افغانستان دفاع وزارت هم د ناتو له دې اقدام هرکلی کوي. وایي افغانستان د اړتیا وړ برخو کې د سرتیرو زیاتوالي ته سترګې په لاره دی. سیف الله سنگزی په دې اړه رپورټ لري.
د البانیا په پلازمینه تیرانا کې د ناتو دفاع وزیرانو درې ورځنۍ غونډه د یک شمې پورس پای ته ورسېده. خو د افغانستان په اړه خورا مهم مسایل وڅېړل. د ناتو د پوځي کمیټې مشر جنرال پیټر پاولو ویل په افغانستان کې د ناتو د سرتیرو زیاتوالی به په اوږدمهال کې د دغه هیواد ثبات یقیني کړي. هغه دا ټینګار وکړ چې د ناتو غړي هیوادونو دفاع وزیرانو درک کړي چې په افغانستان کې د اړتیا وړ برخو لپاره سرتیري ورزیات کړي، خو په اړه یې قطعي پریکړه ورسته نیسي. د سرتیرو د شمیر زیاتوالی به زموږ د روزنې، مشورې او همکاري ماموریت لا پسې غښتلی کړي چې په مډوې ناټو سازمان او 9 غړي دا یقیني کړي چې افغان پوځیانو او بنسټونو کافي پرمختګ کړی او په اوږدمهال کې ثبات ولري. اوس چې د څل لپاره اړتیا ده، هغه په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ لپاره ډېره ونډه اخیستنه ده. د افغان هوایي ځواک سره همکاري د هغوی د خاصو ځواکونو پرمختګ او د پوځیانو د خوندیتوب په برخه کې همکاري ته زیاته اړتیا ده. ښاغلی پیټر پاول وویل د ناټو لپاره تر ټولو مهمه خبره د امریکا نوې ستراتیژي وه او تر اعلان وروسته دا د ټول مسایل په ډاګه شوي چې د همدې له مخې به ناټو هم خپله ونډه ادا کوي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د ستراتیژي د اعلان پر وخت په ناټو غږ وکړ چې له امریکا سره یو ځای نور سرتیري افغانستان ته واستوي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي دا ډیره مهمه ده چې ناټو د دغه هیواد د اړتیاو له مخې سرتیري ورواستوي. د ملي دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري له ازادي راډیو سره په خبرو کې د هوایي ځواک پیاوړتیا او د پوځیانو روزنه د اړتیا وړ برخې یادې کړې. اساسي خبره ده چې څومره سرتیري راځي
یا نه راځي یا شمیر څومره ده، دا لپاره دومره د هغه وړ نه دی. څومره چې هغوی فیصله کړي زموږ لپاره دا د اهمیت وړ دی چې په هغه برخو کې چې موږ ضرورت لرو ورته اړتیا ده، په هغې برخه کې کافي کسان موجود وي چې زموږ سره مرسته وکړي. مثلا د ښوونې او روزنې په برخه کې موږ ضرورت لرو، اړتیا لرو، او بل په هوایي برخه کې موږ د همزش لپاره اړتیا لرو، دوی به زموږ سره مرسته وکړي.
لکه څنګه چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له افغانستانه خپل بې درېغه ملاتړ د اصلاحاتو په راوستلو او د اداري فساد په لمنځه وړلو تړلی بللی، ناټو هم ټینګار کړی چې افغان چارواکي باید اصلاحات راولي. د افغانستان دفاع وزارت ویاند ډاډ ورکړی چې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره افغان حکومت پوره چمتووالی لري او د فساد د لمنځه وړلو په خاطر هم د لسګونو قضیو مخه نیولې او لا هم هڅو ته دوام ورکوي. ناټو اوس وخت څه باندې 10,000 سرتیري په افغانستان کې لري چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغان پوځیانو روزنې، مشورې او همکارۍ ته دوام ورکوي.
د سفیولا ستانکزی په راپور کې مو واوریدل چې د ناټو تړون پوځي چارواکي وایي په افغانستان کې د دې سازمان د غړو هیوادونو د سرتیرو زیاتېدل به د دې هیواد ثبات یقیني کړي. د ناټو د دې څرګندونو هرکلی بیا د افغانستان دفاع وزارت کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د نوي حکم لمخه هیڅ سارنوال، قاضي او د وسروال پوس افسران حق نه لري چې په اعتصابونو او مظاهرو کې برخه واخلي او یا هم د کوم سیاسي ګوند غړیتوب ولري. د جمهور رئیس مرستیال وای نجیب آزاد وای ک دولت دا غړي د خپل سیاسي ګوندونو غړیتوب لغوه نه کړي، دولتي دندې ول لاس ور کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې د ولسمشر د دې حکم هر کله کړي دی او ویلي دي چې دا باید په هر اړخیز ډول عملی شي. نور حال کابله د اکرام الله اکرام پر رپورٹ کې ورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو ځانګړي حکم په ترڅ کې ستره محکمه، څارنوالي، د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت عمومي ریاست کارکونکو موظف وګرځول چې د سیاسي ګوندونو لغړیتوب لاس واخلي. د ولسمشر مرستیال وای نجیب آزاد یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې حکم د نه منلو په صورت کې بعد یادو دولتي بنسټونو کارکونکو له دولتي دندو لری کړای شي. خاغلی آزاد د ولسمشر د دې ځانګړي حکم په اړه وړاندې وویل
دا فرمان د هغه کارمند یعنی هغه مامورین یا د هغه ادارو منصوبین چې هغه عدلي او قضایي او دفاعي او امنیتي نهادونه مذاکره لکه د کورنۍ چارو وزارت، د دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست او ورته ادارې، د یو منصوبین نشي کولای چې هغه د سیاسي احزاب سره تړاو لري، عضویت لري، همدارنګ د نشي کولای چې په غونډو، مظاهرو، اعتصاباتو، اجتماعاتو
د ولسمشر د مرستیال وین په وینا هغه دولتي مامورین او بنسټونه چې د ولسمشر په دې حکم کې نه دي شامل له دې امر مستثنا دي. د ولسمشر د امر په داسې حال کې ورکول کیږي چې په تیرو څو میاشتو کې داسې داګانې وشوي چې ګوند یو شمیر دولتي مسؤلین په مظاهرو او نورو غونډو کې ګډون کوي. که څه هم د ولسمشر په دې حکم کې ټول دولتي بنسټونه نه دي شامل، خو له دې وړاندې د مشرانو جرګې رئیس د حکومت د برحاله چارواکو لخوا د حکومت پر ضد سیاسي کړنې غیر قانوني بللیوی. د دې جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار په دې اړه د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم، د اجرایي ریاست د دوهم مرستیال محمد محقق، د بلخ د والي عطا محمد نور او د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی نمونه اخیستي وو چې سو میاشتې مخکې په ترکیه کې یو سیاسي ائتلاف رامنځته کړ. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان هم په دې باور دي چې د عدلي، قضایي، امنیتي او دفاعي بنسټونو کارکونکي باید د سیاسي منډو ترلو څخه لري ووسی. د افغانستان د حقوق پوهانو ولن مرستیال سبحان مصباح په دیاله ازادي راډیو ته وویل دی وای دا یو پرځای پریکړه ده په دې خاطر چې له مظاهرو به ناوړه ګټه اخیستل کېده. وړاندې سو دغه سی پیښې وشوي چې مظاهرو ډلیز لوري غوړه کاوه، له دې وړاندې له حکومت او د حکومت له سرچینو نه د حکومت پر ضد ګټه اخیستل کېده. د خاغلی مصباح په خبره اړتیا ده چې دا حکم په هر اړخیز ډول عملی شي، ځکه د ده په باور د دې حکم په عمل کېدو سره به په سیاسي مسایلو کې د یادو حکومتي بنسټونو د مسؤلینو د ګډون مخنیوی وشي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د کندهار د سرپوزی زندان یو شمیر زندانیانو خپل خولی ګنډلی دي. د زندانیانو یو استازی ازادي راډیو ته ویل چې دا پریکړه زندانیانو خپلو دوسیو ته د نه رسیدګۍ او په فرمانونو کې د نه شاملېدو په عکس العمل کې کړې ده. خو د کندهار د اصناف څارنوالۍ رئیس د زندانیانو د اعتصاب موضوع ردوي. محمد صادق رښتینی په کندهار رپورټ لري.
د کندهار د سرپوزی زندان د سیاسي او جنایي بلاکونو شپږتون زندانیانو د یکشنبه په ورځ خپل خلیل د عمل وګنډلې چې په خبره د دوی دوسیو ته پر وخت رسیدګی نه کیږي او د ولسمشر د بخښنې په فرمانونو کې هم دوی ته د شمولیت حق نه ورکول کیږي. د اعتصاب کوونکو زندانیانو یو استازي ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ملګري چې په عیني باندې محکوم شوي وه له زندان آزاد شوي، خو دوی نه د ولسمشر د عفو په فرمانونو کې نیول شوي او نه هم د بند د مودې د پای ته رسېدو راځي د ازادېدو په اړه اقدام شوی. نوموړی وایي دولتي د دوی ستونزو ته تر هر څه ژر رسېدګي وکړي.
چند کاله په ما بخښ تیر کړي دي، شش پاس کاله چې اووه کاله تیر کړي دي، د دوی په یوه جرم راغلي دي، په یوه ورځ راغلي دي. د دوسیا انډیوالان چې هغه یا پیسهدار دي، دغه د هغه شپږ میاشت پنځه میاشت مخکې له شوي دي، دغه پاس خلک پاتې دي چې وچه خولې پسې خان. او بله خبره دا درته کوم چې د رئیس جمهور پر وړاندې راسي دلته په کندهار کې نه تطبیق کېږي. د افغانستان په څلور په درو دېرش ولایتو کې تطبیق شي، دلته نه تطبیق کېږي. د پنځه نوي ام فرمان د نړیوالې ورځې د ښځو د ورځې دوه سوه نه پنځوسم نمبر فرمان دی راغلی دی، دلته نه دی تطبیق شوی. څرنګوالی ته ووایه هغه وایي د تابل سنه د رسول شوی، په دغه باندې نیمه خلک یې لسوي دي، په خلکو ته رسېدل دي، خوار او غریب ناست دي.
د زندانیانو دا ستونزه مو د کندهار د استیناف څارنوالۍ له رئیس عبدالرحمن کوشان سره شریکه کړه. کوشان وایي د زندانیانو د اعتصاب په اړه دوی ته تر اوسه معلومات نه دي رسېدلي، خو د فرمانونو د ځان علت ناسم شفافیت او په دغه پروسه کې د صلاحیتونو محدودیت دی. نوموړی وایي چې د ستونزې د هواري لپاره هڅې روانې دي.
د حیات ته خوا څخه د کبیسین د خوا څخه لستونه جوړي، دا لستونه بېرته ځي مرکز ته. دا بیا پر دوه حصو باندې ځي، تر پنځو کالو پورې قید وي. هغه د لوی څارنوالۍ صلاحیت دی، هغه هلته دغه کېږي، پاسېږي، دا قتل کېږي، صادق قتل کېږي چې دا مستحق کې که نه دي مستحق. او تر هغه چې نور څه د جنایت په مرحله کې هغه بیا ځي ریاست جمهوري ته، نو د ریاست جمهوري څخه بیا هغه فرمان دغه کېږي، هغه لستونه منظوریږي، بیا دلته راځي. دغه لستونه چې د هغو داسې د مرکز څخه دلته راځي، دا بیخي ډېر وخت پارکې نیسي. موږ هم خپل اکثره په تشویش کې یو چې دا خلک غوښتنه کوي، او یا تر وخت زمان باید ته وسي نو میاشت میاشت نه باید پکښې وي، دا مشکل شته.
تر دې مخکې هم د کندهار په ګډون په یو شمېر زندانونو کې زندانیانو خپلو دوسیو ته د نه رسېدګۍ په موخه په بېلابېلو ډولونو اعتصابونه کړي. کتونکي په عدلیه او قضایي بنسټونو کې د فساد شتون د دې ډول شکایتونو اصلي سرچینه بولي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. په اورزګان او غزنی کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمن سخت جګړې شوې دي. افغان چارواکي 45 وسلوال طالبان په دې جګړو کې وشل شوي او یو شمېر افغان سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. په اړه یې لسیم شریف الله شرافت رپورټ لري.
د غزنی ولایت د پولیسو ویان په هیما مرخیل ازادي راډیو ته ویل وسلوالو طالبانو د غزنی ولایت د جیاکو لسوالۍ د روبات په سیمه کې د سیمه ییزو پولیسو پر امنیتي پوستو ډلې بریدونه کړي او غوښتل یې چې یاد پوسته سکوت کړي، خو وایي چې افغان امنیتي ځواکونه یاد بریدونه په شا تمبولي. نوموړي وایي چې د یاد بریدونو پر مهال اته سیمه ییز پولیس او شپږ تنه وسلوال طالبان وژل شوي او څلور سیمه ییز پولیس او اته تنه وسلوال طالبان ټپیان شوي دي.
شہادت رسیدی ها خو بیا د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد د ازادي راډیو ته ویل لاس پولیس وجل سی وی او یاد پوسټ د دوی لاس تلویدلې شاغلی امرخیل د غرازول چې تیر ورځ په همدی ولسوالۍ کې افغان ګډو ځواکونو د خالد پونوم هوایی او ځمکني عملیات تر سره کړی چې پر مهال د یو مشهور کمانډان درشاد په ګډون نونستانه وسلوال طالبانو وجل سی وی او اته تنه نور شپیان کړی نوموړی وایي چې په یادو عملیاتو کې د دې لوري ته کوم زیان نه دی اوښتی ښاغلی امرخیل همدارنګه وویل چې په همدې شپه د غزنی ولایت کرباغ ولسوالۍ کې هم پر یو شمېر امنیتي پوستو وسلوالو طالبانو بریدونه کړي چې افغان امنیتي ځواکونو یاد بریدونه په شاورتون بولي نوموړی وایي چې د یادو بریدونو پر مهال د وسلوالو طالبانو د یو مهم کمانډان خلیفه په ګډون څلور وسلوال طالبان وژلي او شپږ تنه یې نور ټپیان کړي دي نوموړی وایي چې په یادو بریدونو کې د دې لوري ته کوم زیان
دوام لري شخص وکړي چې تیر شپه یو څوارلس مخالفینو ته مسیحي دغه وکړل چې پایلې کې د طالبانو مسلیس کمانډان خلیفه په شمول باندې
بل خو بیا د غزنی ولایت په گاوند کې د ورزګان امنیتي مسولین هم په دغه ولایت کې د وسلوالو د مرګ جوبلي خبر ورکوي په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلرمې پلې لیوا ویان واحد الله فضلي ازادي راډیو ته وویل د افغان ګډو ځواکونو لخوا د ورزګان ولایت په خاص ورزګان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر یو شمېر پټنځایونو هوایي بریدونه کړي چې پر مهال یې څوارلس تنه وسلوال طالبان وژل سوي او یولس تنه نور ټپیان دي نوموړی وایي چې د یادو بریدونو پر مهال د وسلوالو طالبانو دوه رادې موټرونه او یو شمېر سپکې او درنې وسلې هم له منځه وړي
په خاص روزګان کې تېره ورځ چې مسافر ټکانو بمبار کړی وو د هغې په نتیجه کې څوارلس نفره دښمن وژل شوي یولس نفره ټپیان دي
وسلوالو طالبانو تر اوسه د یادو عملیاتو او د یادې نښتې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي
تاسو زموږ کاګله ازادي رادیو اورئ او اوس هم د نړۍ مطبوعات ته کتنه لرو له نوري اسنوري څخه اورو
امریکا او ناتو تر اوسه هڅه کوي چې د افغانستان لپاره ستراتیژي نهایی کړي واشنگتن پوسټ ورځپاڼه تر دې سره لیکلنې په یو مطلب کې لیکي که څه هم د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان د جګړې لپاره ستراتیژي په 13 اګست میاشت کې اعلان کړ خو پینتاګون او ناتو د دې لپاره چې په دې هیواد کې دغه 14 کلنه جګړه په څه ډول مخته یوسي د دغې ستراتیژۍ پر نهایي کولو کار کوي دا څرګندونې امریکایي چارواکو واشنگتن پوسټ ورځپاڼه ته کړې دي یو لوړ پوړی امریکایي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې د دغې جګړې په اړه د امریکایي قومندانانو لیدلوری او د نورو سرتیرو په برخه کې د ناتو وړتیا دغه مسله ځنډنې کړې ده واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي که څه هم متحدو ایالتونو په وروستیو اونیو کې افغانستان ته نور سرتیري استولي چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د دې کال د جګړې په روان فصل کې چې مخ په ختمېدو دی د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي او دغه د ځواکونو زیاتېدل هم یو لنډمهاله حل لاره وه چې د جګړې په ګر کې کې لو قومندانانو یو غوښتنه کوله خو د ورسپانې په وینا پینتاګون تر اوسه دا مسله چېډی چې راتلونکي 2013 میلادي کال امریکایي پوځیان په څه ډول په دې هیواد کې ځای پر ځای کړي واشنگتن پوسټ د امریکایي چارواکي دا خبره هم راخسته چې ویلي دي که څه هم په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت په دې هیواد کې د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنه ډیر متمرکز دی خو متحده ایالات له خپلو ناتو متحدینو غواړي چې په دې برخه کې خپله ونډه زیاته کړي تر څو امریکایي پوځیانو ته د دې زمینه برابره شي چې د جګړې لومړۍ کرښې ته ورنږدې شي د هغې په وینا د امریکا پوځ په افغانستان کې د هوایي ملاتړ او د ټپیانو د انتقالولو په ګډون د جګړې د پرمخ بیولو تاسیسات او امکانات لري چې سرتیری د روزنې او مشورې ورکولو له ماموریتونو وړاندې د خپلو ملګرو افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره د جګړې لومړۍ کرښې ته واستوي خو واشنگتن پوسټ د ناتو د پوځي کمیټې د مرستیال مشر چکی جنرال پیټر پاول هغه څرګندونې هم راخیستې چې ویلي دي تر اوسه دا روښانه نه ده چې د ناتو اضافي ځواکونه به چیرې او څه ډول دندې سرته رسوي او زیاتوي که څه هم د امریکا ستراتیژي یو روښانه تصویر ورکوي خو دغه تړون به د اکتوبر د میاشتې تر کنفرانس پورې ونه شي کړی چې د نورو سرتیرو په برخه کې نهایي پریکړې وکړي ډیجیټل ژورنال خبرونه په افغانستان کې د ملکی دفاعي ډلو موضوع ته پام اړولې چې د خپل سیمو د امنیت په ټینګښت کې به ونډه اخلي. د خبرونه په وینا د پلان له مخې په دې غور کېږي چې 40,000 ولسی خلکو ته روزنه ورکړل شي چې د اسلامي سختدریزو ډلو له وسلوالو په تصفیه شوو سیمو کې دفاعي چارو کې ونډه واخلي. خو د خبرونه په وینا له دې سره داسې اندېښنې بیا راپورته شوي چې ښایي دغه سیمه ییز ځواک په یوه بله بدنامه ملیشه بدله شي. د ډیجیټل ژورنال په لیکنه د طالبانو او د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د دفاع لپاره د حکومت ملاتړې وسلوالې ډلې د جوړېدو وړاندیز په داسې وخت کې کېږي چې افغان امنیتي ځواکونه د یاغیانو د په زیاتېدونکو حملو د په شا تمبولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. وژنې او تېښتې هم د کمزوري عمده دلایل دي. خبرونه په دې برخه کې د بشري حقونو د څار د ډلې چې مرکز یې په نیویارک کې دی څېړونکي پاتریشیا ګوسمن نظر هم اخیستی چې ویلي دي د افغانستان د حکومت دغه پلان چې غیر منظم ځواک رامنځته کوي ملکیانو ته به ډېر ناوړه نتیجه ولري. د افغانستان د دفاع وزارت ویان هم د دغه پلان د تایید ترڅنګ ویلي چې په دغه ځواک کې به هغه کسان چې له خپلو سیمو سره ښه بلد دي او په دې پوه دي چې په څه ډول یې دفاع وکړي شامل شي.
د باجوړ جنسي په قبایلی سیمه کې چارواکي وی دي د جنسي په لوی مومن سیمه کې د یو جکپور د یو جکپوري دولتي چارواکي په موټر د سرک غاړې بم چاودنه شوې چې په نتیجه کې د دې مقام په شمول لک تر لک شپږ کسان وشل شوي دي. چارواکي وی چې دا پیښه د اکشمبې پر سر غرمې وروسته رامنځته شوې ده چې مسؤلیت یې د رپورټونو مخې تحریک طالبان پاکستان پر غاړه اخیستی. د پیښې نور تفصیل زموږ د همکار ذبیح الله شفق په رپورټ کې اورو.
افغان پولیسو سره د باجوړ ایجنسی په قبایلی سیمه کې چارواکي وایي چې د ځایي حکومتي افسر پر کاروان د سرک غاړې پم چاودنه شوې چې ګڼو کسان ته مرجوب لاړولې ده. ځایي رسنۍ د باجوړ ایجنسی د حکومتي امنیت چارواکو په حواله وایي چې دا په خدای شمې پر ستر غرمې وروسته د ایجنسی په لوی مامون سیمه کې رامنځته شوې چې په نتیجه کې لکه لږ شپږ کسان وژل شوې دي. چارواکي وایي چې د غبرت هدف د باجوړ ایجنسی جګپړ دولتي چارواکي تحصیلدار فواد علي وو چې د غبرت په نتیجه کې د خپل سلور ساتونکو او ډرایور سره یو ځای وژل شوی او موټر بشپړ توګه له منځه تللی دی. په سیمه کې یو دولتي چارواکي انور الحق له فرانس پرس خبري ایجنسی سره په خبرو کې د پیښې پخلی کړی او زیاته کړې ده چې په بریټ کې تحصیلدار فواد علي موټر په نښه شوی چې د باجوړ ایجنسی باندې غړي کال تنګي ته پر لارو. په دغه پیښه کې دوه کسان ټپیان شوي هم دي چې د درملنې لپاره پیښور ته لیږدول شوي دي. د راپورونو له مخې دا ټپیانو روغتیایي وضعیت ښه نه دی چې له امله ښایي د مړو شمېر پورته شي. امنیتي ځواکونه تر پیښې وروسته د پیښې ځای ته رسېدلې سیمه یې محاصره کړې او تلاشي عملیات هم کړي خو د پیښې په تړاو یې د چا د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. باجوړ ایجنسی افغان پولیسو سره پرته قبایلي سیمه ده چې له 13 کلونو راهیسې پکې د تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو وسلوال میشت وو. که اوس هم امنیتي ځواکونو په دغه سیمه کې نږدې اته کال وړاندې پراخ پوځي عملیات وکړه او سیمه یې له ترهګرو پاکه اعلان کړه خو په دې وروستیو کې په باجوړ ایجنسی کې پر امنیتي ځواکونو حکومتي چارواکو او قبایلي مشرانو بریدونه یو ځل بیا ډېر شوي دي. خو دا پېښه په دې وروستیو کې تر ټولو ستره ده. د رسنیو د راپورونو له مخې په باجوړ کې دغه برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان پر غاړه اخیستی دی. د یادونه ورده چې د پاکستان صدرت هم شاهد خفان عباسی او جکپور دولتي چارواکو په باجوړ ایجنسی کې د ځایي حکومتي چارواکي پر موټر بمی چاودنه غندلې ده.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په اف ام سل اشاره 5 صفه په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول ووري. اپل کمپنی هڅه پیل کړې ده چې لوی اتومات موټر جوړ کړي. په دې اړه لیسمت سروانه ورو.
اپل کمپنی د لویو اتومات یا بیچلون کې موټرو د جوړولو هڅه پیل کړي څو دغه شرکت د ودانیو ترمنځ خپل کارکونکي له یو ځای بل ته ورسوي. اپل په خوا غوښتل چې اتومات موټر جوړ کړي خو وروسته یې وویل چې له دې فکره لاس په سر شوی دی. د اپل شرکت د تازه اعلان وشود چې دا کمپنی لا هم د اتومات موټرو فکر پرې ایښی نه دی. خبری سرچینې وایي اپل د متوسطو یا شټل اتومات موټرو په لټه کې دی چې خپل کارکونکي پکې له یو ځای بل ته یوسي. د اپل دا موټرونه به پیل نومیږي. پیل د پالو آلتو د کلمې لنډه بڼه ده. د اپل کمپنۍ مرکزی دفتر په پالو آلتو کې دی. اپل کمپنۍ د دغو موټرو په جوړولو کې له یوې بلې کمپنۍ سره چې نوم یې نه دی اعلان شوی همکاری کوي. اپل شرکت سمو د وړاندې د اتومات یا بې چلوونکي موټرو د جوړولو جواز ترلاسه کړ. د شرکت مخکې لا د اتومات موټرو ځینې پرزې جوړې کړې چې د لکسس په شمول ځینې موټرونه ورڅخه کار اخلي. ستاسو جغ د آزادۍ پر چپو
حیدر خان صافی د پاکستان خو ډیر وادي کړی دی خړایو کې شدا گشتي په خپل واده عملو دا به هم د دې په ګټه په خیر هم زموږ امریکا نړیواله ټولنه باید مشارونه پر راوړي چې دواړه خواته خیر او ګټه ورسیږي
تدولی سادات ما پاکستان په دې مورد کې صداقت نه لري کله نه تیر شو پاکستان د افغانستان سره یو نو دښمنی پیل کړی دا ودا دښمنی د دې هدف په دې کې دا دی چې په افغانستان کې د حکومت دی ولري چې د دې د منافع وي ساتون کې وي
احمد شاہ بابا کر خیلے ماں ضرور ادا خود نتیجہ نہ ہوگی پاکستان سر سو دل کے نا تھا وہ کہ اخبل وفا بخا نہ لری وادی کہی خو وفا نہ کہی وادی سارا تا خو بہت اچھے فشار پی راؤڑی ہوش چھ او اغا مل وہ کی چھ دا نتیجہ ور کی دا بے فائدہ دا چھ سم رضی و رضی کی نی ایس
ز خیال باز اس کلم پاکستان نہ خپل پجمن باندې وفاداری نہ کڑے اندہ کرن کی من پدی باندې بالکل متیقن اے دی بگونے سیاست دار کلم سر خپل بگونے سیاست
تاسو څنګه غږله ازادي رادیو اورئ د خبرونه په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټونو نیس پروګرامونه خبرېږي خو اوس پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته ولسمشر محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو په عمومي سملی کې د ګډون لپاره متحده ایالات ته روان شوی دی د ناټو د پوځي کمیټې مشر جنرال پیټر پاول وی افغانستان ته د دې تړون د زیاتو سرتیرو استول د یقیني کوي چې افغان پوځیان کافی پرمختګ وکړي او افغانستان اوږدمهاله ثبات ته ورسیږي په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتو استازي نیکی هیلی ویلي که شمالي کوریا خپل غیر مسؤولانه چلند ته دوام ورکړي نو دا هیواد به له منځه یوړل شي او د ایران مذهبي مشر وایي که امریکا د 2015 کال د اټومي تړون پر وړاندې ناسم اقدام وکړي د اسلامي جمهوریت د سخت عکس العمل سره به مخ شي
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیر شي او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي نه مې څوک ما پرېد اوري خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشت نه
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې یم د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې مې د غزنی د خار د یو دکاندار ستونزې راخسته د وای سو کال مخکې په یوه 14 کې دکان روان شو د دولت مسؤلینو د دې زیان سروې او ژمنه ورسره وکړه چې مالی مرسته به ورسره وشي خو د دې په خبره ښکاری چې د غزنی د ولایت مسؤلینو دغه مسأله هېره کړې ده او د غزنی چارواکي وایي چې دغه دکاندار د ولایت مقام ته ورشي چې اسناد وکتل شي او د ستونزې حل ته قانوني لارې چارې ولټول شي لومړی به د خان محمد دکاندار او ورپسې به د غزنی ولایت د چارواکو خبرې واوري پام ورته راړو
د انصاف په لټه کې
ورور نن دې څه دی
نن خان محمد
له کومه ځایه دې تلیفون کړی
له فلاني سې د غزنی نه
ستونزه دې څه ده ورور
غواړو داسې چې درې کارته د آیاتي سوې ده دغه خلک ټول متضرر شو د مارکیټو خاوندان متضرر شو دکانداران متضرر شو ټول مسؤلین خبر دي درې وارې آیاتان راغلو یو وارې آیاتان راغلو بررسي وکړه وایا دروغ گفته بیا بل وارې آیاتي وکړه وایي زیاتې وویلې دي بل وارې درېمه ډله راغله وایي دا مناسب ډله ده او اهل کار دي دا خلک شیغو بررسي وکړه د خلکو چې ټولو چې خسارې نوشته کړې یو یوړې د ولایت مقام ته د مساخان اکبرزاده په میز تقدیم کړې ورته لګو پیل چې خلکو ته وعده ورکړې چې تاسو خپل شلیان موږ جوړ کړئ چې د تاسو خسارې موږ در ورکړې دي اوس یې په خپل مصرف جوړ کړئ چې د خپل مصرف خلکو جوړ کړو دغه درېیم کال دې چا ته یوه روپۍ نه ده ورکړې چې ولایت ته ورشي هغه مني چې دلته راغلی ده بودیجه اما له ولایت بیرته نه دی وتلی، ملت ته یې نه دی ورکړی.
دا چاودنه په کوم کال کې شوې؟
په درې نوي کال کې، یا د سنبلې میاشت به وه یا د میزان میاشت وه، په دې کال کې چاودنه وه.
ستا دکان د غزنی ښار په کوم بازار یا کوم مارکیټ کې وو؟
دکان د سلطان مارکیټ کې وو.
سلطان مارکیټ د غزنی ښار په مرکز کې دی؟
مرکز کې دی. وو
تا ته ټول څومره زیان اوخته؟
زه تقریبا 2 لک کنداري خساره من سوه یم، او د ما خساره یې سنجولې ده 1500 افغانۍ وای تا ته درکوي.
په دې هکله تاسې د والي دفتر ته تللي یاستئ او دا ستونزه مو ورسره شریکه کړې؟
د ولایت مقام ته د ټولې مارکیټ ټولې رهبرۍ چې کلانتري چې یو سړی د حکیم خان په نامه چې هغه د یک دولسوالۍ مربوط ته د حکیم په نامه دی ټاکلی وو، چې مرکز ته بم راځي او په ولایت کې بم دی معلوماتونه کوي. دغه کړې حکیم خان هم په خپلو شخصي کارو اخته ده، تر اوسه دي چې هغه هم نه ده خوړلی، او د هغه خلک ورته مثبت جواب مقام د ولایت نه ورکوي.
د غزنی ولایت مسؤلین څه وایي؟
نو دا چې نه پوهېږو چې ولې خو ما نه ده معلومه چا سره ووایي.
ښه، که دغه پیسې د مرکز نه غزنی ولایت ته رسېدلي، څه فکر کوې دا څه شوې؟ آیا بل چا خو به لرې کړي نه یي؟
ډېر امکان خو د دې لري، ځکه چې خپل ځایونه جوړوي او هغه یې په مدرن شکل جوړ کړو، او خلکو په خپله خساره جوړ کړو، خلکو ته تر اوسه یوه روپۍ نه دی ورکړې.
اوس ستاسې غوښتنه څه ده؟
زموږ غوښتنه دا ده چې د جستجې انصاف شبکه تاسې یاست، مسؤلین راوبولئ، که هغه بیا خپل جواب وایي دا بیرته دلته دغه ملت ټول راټول شي، یو نماینده وټاکي، هغه نماینده ته یا دې جواب ورکړي چې موږ درکوو، او یا دې جواب ورکړي چې موږ درخواست دي تاسو مشکلات بېزو کولې هم سو هم سو که موږ داسې به پاتې.
یو بله پوښتنه هم درنه کوم، ته اوس څه کار کوې او ژوند دې څنګه تېرېږي؟
ژوند وروره داول دی چې نور کله بانه ته خدای مهربانه ده، یو 500 روپۍ به راته پیدا کېدلې مزدوري، هغه به ما د بچیانو خصه هغه ته کېدله، مشکل دې حلېدو. اوس یې د درس مشکل هم رانغاړې ده، د مکتب فیس هم رانغاړې ده، کتاب و قلم و لباس هم رانغاړې دي، او 200 روپۍ مزدوري راکوي. د 8 بجو د سهاره تر 15 بجو د منیځو په منډلي کښې منیز پاکوو، بیا بوجنو کښې ځای په ځای کوو، بیا 200 افغانۍ راکوي، 15 بجو هم را رخصتوي.
ستا ستونزه به د غزنی ولایت له چارواکو سره شریکه کړو.
تاسو جستجو وکړئ، د انصاف غوښتنه در چې کوو، یعنی تاسو د ټولې دنیا دپاره خدمت کړی ده، بیا زه درته ټېلیفون کوم، بیا مشکل نور چې درته وایم تاسو به همکاره یاست.
د انصاف په لټه کې
د دې ستونزه مو د غزنی د والي له بیان د ښاغلي عارف نوري سره شریکه کړه. محترم نوري صاحب، تاسې به د غزنی په ښار کې د یوه مارکیټ د یوه دوکاندار شکایت اورېدلی وي، په دې هکله ستاسې معلومات څه دي؟
د فلم تاسو ته سلامونه وړاندې کوو، زموږ ګران وطنوال ته چې مزي تاسو سره مسافرې ده هغوی ته سلامونه وړاندې کوم. دغه پیښه تقریبا 4 کاله مخکې په غزنی کښې شوې وه، چې له هغې نه وروسته غزنی ته 3 والیان راغلي وي د اوسني والي په ګډون باندې. پیښه د اکبرداوسد پر مهال شوې، سروې هم د مرکزي حکومت او هغه یو کمیشن چې ورته ټاکل شوی و، د هغه کمیشن له خوا نه هغه مهال سروې وشوه، او ژمنه دا وه چې دغو متدرینو ته به 1% مرسته کوي چې دوی هغه خپل کاروبار بېرته پیل کړي، ځکه چې تقریبا سلګونه دلته په مکمله توګه باندې له هغه شتوالې امکانات سره له منځه تللي وو، او نور داسې شوان هم هغه هټیوالې نه درلودو چې بېرته کاروبار فیصله پیل کړي. دا چې پیسې د دغو متدرینو لپاره له مرکزي حکومت څخه راغلي دي که نه دي راغلي، موږ په جریان کښې نه یو، ځکه چې له پیښې نه ډېر وخت تېرېږي، او اوسنۍ رهبري هم هغه مهال نه درلوده. خو په دې برخه کښې به موږ تحقیقات وکړو، د رهبریو سره به موضوع شریکه کړو، چې دا ضرورته شي چې که پیسې انتقال شوي دي که نه، او که انتقال شوي دي کوم ارګان ته او چا ترلاسه کړي ده، ولې نه دي توضیح کړي.
ستاسې اقدام به صحیح په دې څه
کښې؟ ژمنه مو دا ده چې انشاءالله دغه موضوع په جدیت سره وڅېړو، او که چېرته دغه پیسې انتقال شوي وي چا چې ترلاسه کړي دي هغوی به مشخص شي، او په عادلانه توګه به انشاءالله چې متضررینو ته ورسېږي.
نوري صاحب، څه ډاډ ورکوئ که د اسناد صحیح وي او دی په حق وي، د ده خساره به جبران شي؟
بلې، یو ځل بیا هم غواړم چې یو اشاره وکړم چې دغه پیسې دغه اوسنۍ رهبرۍ ته تر اوسه رسېدلې، موضوع به تحقیق کړو که چېرته رسېدلي وي او نه وي توضیح شوي، د مخکنیو والیانو پر مهال به را انتقال شوي چې انشاءالله پیګیري به شي. او ډاډ مې ده چې هغه مشترک ګډ کمیسیون چې د خلکو د استازو د هټیوالو د استازو تر منځ یو ګډ کمیسیون او د مختلفو دولتي ارګانونو له خوا نه دغه کمیسیون کې البته غړي درلودل، هغوی سروې کړې ده چې څوک څومره متضرره شوي دي، د هغه ته د رسیدلو ضرر په اساس باندې مشخصه چې کدي پیسې باید له هغوی سره مرسته شوې وي څو هغوی بېرته خپل کاروبار پیل کړی دی. نو له شکه پرته چې د هغوی د سروې ته په کتو سره به متضررینو ته په مشخصه او شفافه توګه باندې هغه پیسې وویشل شي څو هغوی بېرته خپل کاروبار تجارت پیل.
ښه نوري صاحب، که دا دوکاندار تاسې ته مراجعه وکړي او خپله ستونزه درسره شریکه کړي، مرسته به ورسره وکړي؟
هره ستونزه په دې ولري هر وخت کولای شي چې ولایت راشي د ولایت له رهبرۍ سره د ولایت په چارواکو سره له نږدې نه وګوري. که چېرته دوی دلته مراجعه وکړي، اسناد وویلی شي دغه پیسې را انتقال شوي، دلته به زموږ کار لا اسانه شي. زما غوښتنه له دې ورونه دا ده چې هر محل وخت پیدا کولی شي راتلی شي ولایت مقام ته، د رسنیو دفتر، د ولایت مقام، د دفتر ریاست، ټول دوی په چوپر کې. نو که دوی له موږ سره دغه همکاري وکړي، په دې برخه کې موږ انشاءالله خدمت کوي، زموږ دروازې د ولس په مخ باندې خلاصې دي.
د انصاف پلټکه.
ترنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د غزنی د خار یو دکاندار وای چې سو کال مخکې په یوه چاودنه کې دکان وران شوه. د دولت مسؤلین هغه سروي کړ او ژمنه ورسره وکړه چې دغه تاوان لامل به ورسره مالی مرسته وکړي. دی وای تر اوسه په تمه دی خو مرسته ورسره ونه شوه. او د غزنی ولایت چارواکی وای چې دوی د غزنی ولایت د مقام دفتر ته ورشي چې اسناد وکتل شي او د ستونزې حل ته لارې چارې ولټول شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وي، له موږ سره شریکه کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو د ورکو دوستانو د پروګرام درنو مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. په نننۍ خبرونه کې بیا هم ښه خبرونه لرو. یو شمیر دوستانو پیغامونه پریښېدي چې وایي ورک کسانې پیدا کړي دي.
السلام علیکم. موږ سره یو سړی ستا نواله د سړی دي چې موږ ته پته نه لګېږي. مور پلار دې په دې خبر شي چې دا سړی دلته دی، او که غواړي چې دی پیدا کړي پر دې ټلیفون باندې زنګ راوړي 0 3 1 0 0 4 2 9. بیا نمبر تکراروم 0 1 0 3 1 0 0 4 2 9. والسلام.
السلام علیکم. آزادی رادیو کا کون سا پیغام دی؟ ما یو ورځ خط پیدا کړی دی چې دا لاس ورځ کې ښه کړی دی. د کندهار یې ما کندهار کې اوسېږم، او هر څه چې په دغه نوو معلومات لري دغه نورې جماعت ته زنګ ووایو.
السلام علیکم. سلامونه ونې کېلې د ازادۍ راډیو د مرکزو عزیزانو پروګرام ټولو قدرمنو کارکوونکو اورېدونکو ته وړاندې کوم. البته کشمن ترخیلیم د کابل ولایت د بیسب ولسوالۍ نه. ما څونه مخکې یو پیغام پرېښی و، البته دلته زموږ په کلي کې یو تن داسې په نامه د عالم احمد تقریبا دا شپږ میاشتې کېږي چې دلته زموږ کلي کې ګرځي او لږ عصبي تکلیف هم لري. تقریبا 1.5 کاله عمر لري. هر څوک د ده د کورنۍ او خپلوان یي، نو ما ته دې په دغه شمره باندې زنګ وایي او خپل دغه ورک شوی عزیز دې ووځي. ما ته داسې ښکاري او دی چې کله کله په صد باندې راشي، نو بیا ځان د ننګرهار ولایت معرفي کوي. نو که هر څوک پاک معلومات غواړي، ما ته دې په دغه شمره باندې زنګ ووایي 0 9 4 4 0 9 4 4 0 9 4 4 0 9 4 4 0 9 4 4 0 9 4 4 0 9 4 4 0 9 4 4 0 9 4 4 0 9 4 4 0 9 4 4 0 9 4 4 0 9 4 4 0 9 4 4 0 9 4 4 0 9 4 4 0 9 4 4 0 9 4 4 0 9 4 4 0 9 4 4 0 9 4 4 0 9 4 4 0 9 4 4 0 9 4 4 0 9 4 4 0 9 4 4 0 9 4 4 0 9 4 4 0 9 4 4 0 9 4 4 0 9 4 4 0 9 4 4 0 9 4 4 0 9 4 4 0 9 4 4 0 9 4 4 0 9 4 4 0 9 4 4 0 9 4 4 0 9 4 4 0 9 4 4 0 9 4 4 0 9 4 4 0 9 4 4 0 9 4 4 0 9 4 4 0 9 4 4 0 9 4 4
سلور و و و نور موخه نیسم د خریفه من. بلې السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکوونکو ته سلامونه وایم. فارم د یو شخص په حق را معلومات تر کړم. او کله چې یو شخص یو انجلۍ اختطاف کړی و د هغې په هکله غواړم معلومات تاسو ته درکړم. او هغه کس طرف د کندهار اوسېدونکی دی او انجلۍ والا کولی شي چې د انجلۍ پلار کورنۍ څوک پیام کښېږدي، دا د زما نمبر سره
اړیکه ونیسي چې د دې اصل د اصولي اسلام د قایصو څخه معلومات ورکړم. ډېره مننه.
لکه د هر څخه د دې اوریدونکو د ټلیفون شمیره ده 0 8 0 2 3 8. اوس هم ستاسو هغه پیغامونه اورو چې تاسو خپل ورک اسان پکښ لټوي.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 8 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 8 1. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
بلی السلام علیکم، د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. زموږ یو دوست دی د روزګان ولایت څخه، مدرسه سعودي د امین الله په نامه، 14 کاله کېږي چې موږ ترې د مړو او د ژوندي درک نه دي معلوم. زما پیغام د سلطان محمد زوی دی د روزګان ولایت څخه، درک شوی دی امین الله په نامه دی. نو ار شاده کې معلومات یې د ټلیفون ته دې شمیره دې زنګ موږ ته راغوي 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 دوار آیا دوار آیا شل تنده سال ولس شیرینی یا ولاد کالداری بطلش. السلام علیکم زد آزادی رجوع کارکون کت سلام نوام بعد سلام زمانم عبدالمنان دی د کندهار ولایت سه خبره کوم زمز یو دوست ندرک سوی در روزگان ولایت سه د توری د سیمی سخه د شپانس کاله کیږي چې د مرگ او د ژوند درک یې مشته نسته نو هر مسلمان ورور که د ده په هکله معلومات لري در مسلمان ورور که د ده په هکله معلومات لري مشته دې په دغه شمېره زنګ را ووهي یو لک کالداري بخشي ورکول کیږي د یوه موټر سره د سراچې موټر سره ورک سوی دی شپانس کاله کیږي زموږ د ټلیفون شمېره دا د 0 اویا 4 اویا 40 15 اوولس د شپون شمېره یو ځل بیا 0 اویا 4 اویا 40 15 اوولس هر چا که معلومات راکړي یو لک کالداري په ایمان کې ورکول کیږي. السلام علیکم.
زما دا پیغام دی زه د جوزجان د ولایت یم. زما مېړه ته 4 کاله کېږي چې ورک دی. د متین په نامه نومې کېده مل په نامه یسو دی چې د جوزجان د ولایت اوسېدونکی یم. او که په دې اړه تاسو ته معلومات وي موږ ته معلومات راکړئ، او که مو یا معلومات ونیو بیا موږ ته معلومات راکړئ. او زما شمېره ده زما سره یې ولیکئ که تاسو په دې اړه معلومات وکړئ موږ ته معلومات راکړئ، او یا که ته زما غږ اورې زما شمېره دې ولیکئ تاسو سره. زما شمېره ده 0 2 0 5 1 7 2 9 8. یو ځلې به بیا هم خپله شمېره تکرار کړم چې 0 2 0 5 1 7 2 9 8. زما پیغام همدا دی که مو په دې اړه موږ ته معلومات راکړئ یو لک روپۍ جایزه لرئ. خدای په امان، ښه وخت، ښې شېبې ولرئ.
السلام علیکم، زه جیز الله د هلمند ولایت د لشکرګاه شهر څخه خبرې کوم. زما د خاله زوی د صدیق الله په نامه دی چې دا 3 کاله کېږي د خپل کور سره ناترکه سوی دی. هر مسلمان ورور که لیدلی وي د ده په هکله معلومات ولري زما سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي. 0 و 0 8 9 و 8 2 1 بیا 2. شمېره یو ځل بیا تکراروم 0 و 0 8 9 و 8 1 1 2. ازادي راډیو څخه هیله غوښتنه کوو چې زموږ دغه پیغام تر اورېدونکو پورې ورسوي. کار مسلمان ورته معلومه 15000 بشه ورکو شیرینی. ازادی رادیو زنده باد. تخته کمان
بلی سلام علیکم. زه غفار خبر کوم زموږ می واکا ورک دی د کندهار ولایت څخه د محمد هاشم پر نامه دی ولمن ورای رسد شنه کلی سم د اجی شاجان پیغام پر یوسی و چې یو سړی ماته معلومه په پاکستان کې دی نو لمبر معنی کې نو چې د زما پر نمبر را بتر سره و چې نو زبالو سره وکم زما نمبر دی 0000 درس او یو اته درش دوه سوالیا درو پینځوس بل نمبر دی 0000 درس او دوه اته درش پینځاوی اته سو څلور. سلام علیکم.
سلام علیکم. دا دا زادی رادیو ټول کډرمن همکارانو ته زه د ټلیفون پر کښه په اسلام مطمئنه مالي کوم د هلمند ولایت مدالیت نیولې ده. زما کا د قاسم په نامه ده تقریبا 15 جرش کال کې چورک دی د اجباسن کا محمد ترګول الله او هاشم الله ورور دی د رسمه کاسوی دی تقریبا 15 جرش کال کې چورکتو دی هر مسلمان ورور ته چې درک منو یا چاته معلوم یې به مستره د ټلیفون پر دغه شمارو اړیکو نیسي خپل جایزه درلاسه کی د ټلیفون شمارې دی 0303 بل شماره ده 0301 3 10. نور مدا شایسته وخت نن سم شوه خو لري د الله تمن
اول دین تر خلما د دې سبزنا دلته او نفر نه درکه شوې د خپل ولایت نه چې نوم یې ګل نواز ده ولد شان نواز د وای چې د دې ننګرهاري ما د څلور میاشتې نه درکه شوې مون په کلی کې ګرځي که څوک غواړي چې دې معلومات واخلي نو دغه شماره ته زنګ وایي 0503 203 1315. دوباره تکرارم 0803 2 3 3 1 15.
زموږ لاندې فراه ولایت د کلستانو سوالي زما کاري راز ما جام په نامه چې ورکړې ده په دغه نام په دغه نمبر ما ته زنګ وي 0008 3 4 2 1.
السلام علیکم. زه میرام شارم دریم د غزنی ولایت د ابي بند ولسوالي توجنه لکلي تازه رادیو ته پیغام ثبتوم. مو یو دوست په دېرش کاله مخکې مدرکه سوی ده د عبدالرحمن په نامه ده. که چاته د عبدالرحمن په نامه معلومات وي میاده یې زما غږ ته خپله اوري نو د مهرباني له مخې دې په دغه شمېره له موږ سره اړیکه ونیسي 0001 1 5 1 5.
زه محمد اکبر د کندهار ولایت پنجویر ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما ورور دا درې څلور کاله کېږي چې نه درکه دی موږ چې نه د مرګ او نه د ژوند درک سه که دی خپله دا اعلان اوري بل څوک د په اړه معلومات لري ما ته چې په دغه شماره زنګ را ووي 0001 1 2.
السلام عليكم. ایا موږ یو ورکه دا د هغه نیمېږي چې ماما نیمېږي دا یې سوی والا دا دای موږ خوري دا دای دا ډېر جار لس کاله موږ ورک دا که چېرته موږ هغه غاوري زې شر اکبر زوی د ګډ اکبر نو سای ما ما ته په دې سمره زنګوي 0001 1 7 3 4 0001 1 7 3 4. او سلام.
السلام علیکم. یا ګل محمد خبره کوم د هلمند ولایت سنگل اور سوالي څخه. زما ورور دی د نور محمد په نامه د پلار نوم یې تور اکادي سهار څخه معلومات دي دغه ټلیفون شماره چې موږ څه زنګ وهلی دي په دغه شماره دې موږ څه زنګ وي که په افغانستان کښې وي که په پاکستان کښې وي که په ایران کښې وي. او سلام زدي کرکنې سلام.
السلام علیکم. جوړ په خیر. زه د کندهار ولایت څخه حافظ احمد محمد. ما یو اخشي ورک دی عبدالمحمد نمیږي چې د 15 کالو دی دا صافي تکلیف له کبله نادرکه دی. که هر یو ورور معلومات ولري په دغه شمېره دې اړیکه ونیسي 0008 1 5 1 6. شمېره یو ځلې بیا صفر اویا اته دېرش دولس یو سل شپږ یاد دې لري چې لس زره افغانۍ شیرینۍ ورکول کېږي.
بلې السلام علیکم، زه نصیب الله جان د کندهار د پنجوایي د ولسوالۍ څخه سلسله تلیفون په لین یم. د ازادۍ د راډیو څخه مې دغه هیله ده چې زما پیغام نشر کړي. زما یو ورور دی چې نوم یې احمد نذیر دی، تقریبا دا درې کاله کېږي چې د کور څخه ندرکه دی، د اتو کالو دی. هر چا که په دې حقه معلومات لري یا یو بل ځای یې یا یو بل ځای زما آواز اوري، یا که په خارج کې، که دلی، که په کندهار کې، نو ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي. زما د تلیفون شمېره ده 0 2 9 9 8 2 4 4. هر شکه په دغه شپېره ما ته زنګ ووهي، لس زره افغانۍ شیرینۍ ورکول کېږي د خدای په امان.
السلام علیکم، عبدالرزاق یم د فراه ولایت د شیوان کلي څخه تا ته زنګ ووهم. یو پنځه پلامه دی ورک دی، ناسلطان اخوند نمی دی، د خان محمد بابو زوی دی، د فراه ولایت د شیوان کلي اوسېدونکی دی. دی و پاکستان ته په دروازې باندې نه در اخیسته و دی. هر مسلمان که ولیدی دغه شمارې ته دې زنګ ووهي، 0 2 0 2 0 0 4 3. دغه شمارې ته دې هر مسلمان که ولیدی دغه شمارې ته دې زنګ ووهي. بله شماره 0 8 0 9 0 2 2 5.
ازادۍ راډیو کارکونکو ته سلام وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې زما اعلان تاسې نثر کوي. محترم، زما یو زوی دی عمران په نامه، د شبرغان د جوزجان د ولایت څخه، د جغسای د زرګرخانې د مدرسې د جامع جومات څخه په خسر د خلل د دماغ و، د کوره نادرکه سوی دی عمران نومېږي. 14 کاله عمر یې ده، اووه کاله کېږي ترای تم دی، هېڅ درک یې نشته. هر مسلمان ته که معلومات وي د عمران په نامه، په داخل یا په خارج، یا که چیرې بندي یا له هر چا سره په کوم کور کې مزدور یې، موږ ته دې په دې نمبر معلومات راکړي 0 9 4 0 0 3 5 شیرینۍ ورکول کېږي. وسلام.
الو السلام علیکم، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. جمعه خان یغم، او زما یو پلار کېږي تقریبا یو نیم کال د کور نادره کړی، هېڅ معلومات پاته او د دې د نه لرو، او سر یې هم په ټلیفون نه خلاصېږي. تقریبا د 6 کالو دی، سنغری سړی دی، د کور نادره کړی. هر مسلمان ورور سره د په اړه معلومات لري، یا یې لیدلی وي، یا د چا سره کار کوي، هغه لاندې شمېره زموږ سره دې اړیکه ونیسي. 0 2 9 5 0 8 4 5. بله شماره د 0 10 3 8 4 5. السلام به احترام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه ځوان د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د سروان کلا د بوستانزو اوسېدونکی یم. زما یو د اکا د زوی زوی دی چې د عبدالقدس دوراني زوی دی، حیات خان نومېږي، مشهوره پورې و. 8 کاله مخکې د لښکرګاه په ښار کې د ساکانو په سیمه کې نادرکه سوی دی. نو ژر وبرېتې شاید چې یا به راغلي وه یا به نه وه. نو دغه هلک د 8 کالو رئیس چې هېڅ پته یې نه معلومېږي، او دغه هلک تر نامه کښته سوی وو په کوچنیوالي کې سوی وو. نو دغه هلک ورک دی، اوس یې مور، پلار، ورونه، قریبان، دوستان ټول ورته په تمه دي. که چیرې یو چا په شهادت رسولی هم دي، لطفا و دغه شمېرې ته زنګ ووهي. او که چیرې داسې یو مسلمان ورور ته معلومات د 8 کالو مخکې یا د 8 کالو په وخت کې، نو دو دغه شمېرې ته زنګ ووهي. دغه زما د ټلیفون شمېره ده 0 8 0 6 5 5 4 1 0 8. شمېره بیا وایم 0 8 0 6 5 5 4 1 0 اته ځوان د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د سرونکلا د بوستانزو اوسیدونکو یو سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما یو بچی ورک دی شپږ سکال دی څنګه دې شمیاشې کیږي چې د کور څخه نظر کسوي دی ارچا ار مسلمان تر افغانستان کې وکړ پاکستان کې د خدای رضا د فارجه زمرد په د اشمهو باندې تماس ولسی فرنګ هم سور بخوندې سور الک دی شپږ سکال دی اول شمیره د ټلیفون د زما ده 0 2 2 1 1 3 4 دوم شماره د 0 2 1 4 9 5 8 نوم یې بارام دی د خدای درزا د پاره هر مسلمان روز که معلومات یې یادې په خپل اوري نو چې په دا شمیره باندې موږ سره تماس ونیسې خدای مو مل سه ورځ نه یک مرغه په مخه مشه.
زه د غزنی ولایت یو بند ولسوالۍ کې د کلي کې ژوند کوم. د عبدالرحمن په نامه مې یو د کاکا زوی د پیران کې 5 کال کېږي چې نادره کږه نو دا شماره درته وایم چې صادرات راکړو 0 2